در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سید سمی عباس مننه. اته بجې شوې د دې ساعت د اورېدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې نیولی شئ په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د سویس په داوود ښار کې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په اړه شخېدلی. دا به هم واورئ چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې نن پیلې شي. خبرونه مرزی احمد زی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان خاورې ته تروریستان له بیلابیلو هیوادونو څخه راځي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې غیر رسمي خبرې ګټورې بولي او د یونان په سواحلو کې په دوپیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له امله دوه څلوېښت تنه پناه غوښتونکي مړه شوي دي. افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ځي. محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډه کې د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دای وای تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي. ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 کال په لومړۍ کې ګمان کې د القاعده شبکه لمنځه تللې ده، خو داسې نه ده. د دې په خبره د غډله بیا د ظهور په حالت کې ده. په وروستۍ کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د غراس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سرای دلیل آزاد جړیت وویل چې ولسمشر پاتیرو باسونو کې هم د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې تمرکز کړی دی. بس دا و چې افغانستان د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا د اتصال مرکز دی. په افغانستان کې به دایمي سوله ټینګه شي چې د افغانستان د اقتصاد او د خلکو د ژوند شرایطو له ښه کېدو سره نږدې اړیکې لري. افغان حکومت غواړي چې یو ځواب ورکوونکي اداره ولري. د سویس په داووس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې، نن یې وروستۍ ورځ ده. ولسمشر غنی تېره شپه دې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د داعش ټول غړي له منځه وړل کېږي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځني مذاکرې نن د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا پیل شوې دي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل په دغو خبرو کې د سولې له عالي شورا پرته د بیلابیلو نهادونو استازي برخه لري.
از شورای علی سول کاسی در اجلاس
په قطر په دغه کنفرانس کې د سول علی شورا کوم غړي برخه نه لري، خو د نورو ادارو اساسي او سیاسي شخصیتونو پکېشته. دا ګټوره غونډه ده، خو دومره هم نه چې کومه نتیجه ترلاسه کړي او کومه فیصله دی وکړي. افغان حکومت هم اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي اساسي برخه نه لري. وبخي وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د نورستان مرکز پارون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ زده کوونکو سور کړی ده. د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې د دې ازموینې لپاره له لویدیځ نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ یو شمېر کسان راغلي وو. په دې پیښه کې موټروان هم مړ شوی او ویل کیږي چې یو تن ټپي شوی دی. لکه تر لګه دوه سلويخ تنه کسان چې خی په نغښتون کې وی او ولستنه ماشمان دي د یونان په سواحلو کې په دوپیخو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شوې دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون ویل یو کښتۍ چې اته سلويخ تنه کسان لیږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. څلور په نغښتون کې وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یو جلې وشغورله او د وو کسانو مړې له اوبو وویستل. بلخوا پرون کالا لومونز جزیرې ته نږدې دې بل کښتۍ هم چې نامعلوم شمیر کسان پکې سپارو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویس کسان ژغورلي او د څلور دېرش کسانو مړي ایستلي دي. د دغو کښتیو د ډوبېدو علت څرګند نه دی. دا په تېرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو یوه له ډېرو بدو پیښو ګڼل شوې ده. دغه پناه غوښتونکي چې ډېری د سوریې، عراق او افغانستان دي، هڅه کوي د ترکیې له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره شپېته سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه اووه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. جمعه او شنبې شاوخوا شپږ سوه دېرش الوتنې چې اکثره له نیویارک او فلادلفیا څخه کېدي وځنډېدې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه د سولې موافقې سره سم عمل وکړي، واشنگټن به پر دغه هیواد د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو غور وکړي. په روسیې دغه بندیزونه تیر کال د اوکراین په شخړه کې د دغه هیواد د دخالت له کبله لګول شوي دي. جان کیری چې پرون د سویس په دووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وینا کوله وویل، د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره یو ځای د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړي، سو ډاډ حاصل شي چې موافقه په بشپړه توګه عملي کیږي. جانکیری وویل دای وای په دوړو غاړو کې د سنځې د حل لپاره په هڅو پخې او مشروع نیت سره پر روانو سو میاشتو کې دا ممکنه ده چې وګورو د منسک موافقې عملي شوي او په بشپړه توګه د دغو موافقو د عملي کېدو له کبله به دغه بندیزونه په مناسبه توګه لرې شي. د منسک پر موافقو په تیر فبروري میاشت کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني لخوا وروسته له هغې سلا وشوه چې د اوکراینی ځواکونو او روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند مات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میلادي میاشت په یوه مرکه کې وویل چې په روسیې لګیدلو بندیزونو دغه هیواد سخت زیانمن کړی دی. راپورونه وایي دغو بندیزونو په 2015 میلادي کال کې د روسیې اقتصادي وده یو نیم فیصد ټیټه کړې وه. او د سوریې فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه سلویښت کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اداره وایي دغو پرونی بریدونو دېرش کسان په طیبه او لس نور په بولیال نومي کلي کې وژلي دي. د سار دغه ډله وایي د دیر الزور پر دغو دو کلیو له تېرې شنبې رئیس د سوریې او روسیې لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر نوي زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې ده. پر دغو دو کلیو او د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو د اسلامي دولت څخه د ریزې ډله یا داعش کنټرول لري. د خبرونو پای.
اساسي رادیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ولسمشر اشرف غني نړیوال په افغانستان کې د انرژي او روغتیا په برخو کې پانګونې ته وهڅول. نن په قطر کې له طالبانو سره دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانکزي نظر اخیستی. له طالبانو سره د سولې په اړه مو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر هم راښخولی.
These people have a 7th century mindset and they do not want to change it.
حسین حقانی وايي طالبان د ولسمې پیړۍ ذهنیت لري او نه غواړي چې خپل فکر بدل کړي. په نورستان کې شپږ زده کوونکو په یو ترافیکي پیښه کې سا ورکړه.
د چترا سعود پارین کومنس کې د ساحه کې موټر د سړک نه انحراف کړي. سنټو دې دې
د ساينس او ټکنالوژي په دنیا پروګرام کې مو له نویو اختراعاتو خبرو او د اسریه اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شاک سب شوي پیغامونه لرو. د افغانستان ولسمشر وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه وه. محمد اشرف غنی دا خبری تیر شپه په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړه. بل لور ته د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې د خطرون بد افغان پوجانو مرستې ته ادامه ورکړي. د دې څرګندونو تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تحقیق کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بېګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غني دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ ولسمشر اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره هم خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې لیدنه کتنه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ماموریت خبرې وشوې، د افغانستان روان وضعیت وڅېړل شو او د A-9 جنګي الوتکو موضوع یاده شوه چې په وروستیو کې دغه ډول څلور الوتکې امریکا افغان ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر همدارس د ناټو د مشرانو د راتلونکو غونډې په اړه خبري وکړې چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تمه ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي غونډه پرانستل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړې شي، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه اخلي، خو د ولسمشر اشرف غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواری دې غونډې ته ورسي. د دې غونډې په اړه ملالۍ شینواری ازادي راډیو ته وویل. دا وایي مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کولی شو چې د شکیلو خواوو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابره کړو. د یوې افغانې په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو مېرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. پګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواری په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او برخوالی په خپله خوښه ګډون پکې کوي. طالبانو په وی اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د غونډې د اهمیت په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر پوښتلی. له احمد تکل سره د مرکې په سر کې ښاغلی ستانکزي د پګواش د غونډې په څیر غیر رسمي بحثونه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهم وبلل.
هغه خبره چې د یو مثبت اقدام لپاره د یو ښه نیت پر بنسټ شروع کېږي هغه د هر کلي نه دا ښه خبره. اما دلته څو ټکي دي عادي بحثونه لکه اوس چې په قطر کې روان دي یا به روان شي هغه یوازې په یو معین موضوع باندې د اشخاصو نظریه بران داګونه چې په دې مذاکره په دې خبره بحثونه کې څوک ناست دي پرته تاثیر درلودلی شي د سر په توګه دغه څه بحثونه لکه چې ما اورېدلي تېر کال هم افغان شخص عبدالله ترمنځ او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې شوي دي اما د تېر یو کال نه وروسته دا بیا قطر شوي دي په هر صورت زه فکر کوم چې په کلیاتو کې که په خدمت وي ښه خبره ده.
بله، د طالبانو له لوري مخصن د قطر د دفتر له لوري معلومه شوې ده چې شیر محمد عباس ستانکزای چې د طالبانو یو پخوانی مقام وو په دې خبرو اترو کې ګډون کوي او د افغانستان له لوري هم د مدني ټولنو غړي دي اکثران چې هلته به ناست وي او په دې اړه به بحث کوي. فکر کوي چې دغه ترکیب د سولې خبرو ته د زمینی او امکان برابرولو په برخه کې به څه ونډه ولري؟
فکر کوم چې ډېر زیات په مستقیم ډول نه، غیر مستقیم ډول د یو حرکت په توګه د ابتدایي حرکت په توګه یې منلی شي، اما دا چې دا په خواو باندې تاثیر وکړي د افغانستان مسله، د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر مغلق او پیچلي مسایل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیک بحثو په تیوریکو بحثو باندې د مال نظر نه چې
طالبانو هم په خپل بیان کې تقریبا همدغه مسله یاد کړې چې دا تاسو یادونه کوي. دوی وایي چې د افغانستان د ستونزې پر بیلا بیلو اړخونو د بحث لپاره د ډول غونډو ته اړتیا شته او دوی به هم ګډون پکې وکړي. فکر کوي چې د تشدد لورستیو پیښو ورسته اوس طالبان یو څه نرم شوي دي؟
یو د ګفتمان او بحثونو لړۍ ده چې معمولا د هر کسان مستقل په قضایاو کې دخیل نه دي، اکثرا صورت نیسي یا د اکاډمیکو شخصیتونو یا د مدني ټولنو یا د سیوي سیاسي ګوندو یا د پارلماني غړو لخوا صورت نیسي. د په غیر مستقیم ډول معینو ګروپو باندې فشار راوړي. کله مسله تاسو ګورئ چې اوس طالبان په څو برخو ویشل شوي، آیا د ټول طالبانو واحد دریځ دی که د یو ځانګړي برخې بني؟ دا په داسې حال کې د قطر بحثونه یوازې اکاډمیک بود لري، دا محصوله یوازې د ټولنیزو بنسټونو ترمنځ صورت نیسي، د اصلي اړخونو ترمنځ حتی خبرې هم نه دي.
یوه بله خبره استاد ده چې دا اوس تاسو یادونه ورته وکړه، غواړم چې لنډ له تاسو وپوښتمه چې د طالبانو هغه اصلي او لویې ډلې چې ذبیح الله مجاهد یې ویان دی، د قطر د دفتر د پلاوي د ګډون خبر ورکړی، د دې بلې ډلې تکلیف به څه کیږي ستاسو په نظر؟ نه یوازې د پګواش په غونډه کې بلکې د سولې پر اتلونکو خبرو کې به د هغو تکلیف او دریز ستاسو په نظر څنګه وي؟
زه فکر کوم چې کچیر د خبرو لړۍ ډېره غښتلي شي او نړیواله ټولنه حمایه کړي، هغه تضمین کوم چې هېوادونه لکه امریکا او چین ګډون لري، پاکستان په شمول، هغه یې تقویت کړي، یقیني ډول فرعي ګروپونه هم الزامن او اجبارن پکې داخلي، او که چېرې د مذاکرات لړۍ ډېره اوږده شي، همداشان د مذاکرې څلورې خواوې که چېرې دا ډېره وغځوي او په حاشیو مسایلو کې لاړ شي، اصلي مذاکره کوونکي هم ښایي خسته کړي.
نصر الله ستانکزی وویل د قطر نننۍ غونډه د سولې له بهیر سره ممکن مرسته وکړي، خو له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې دي او دا ډول غونډې سوله نشي تامینولی. په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله څېړو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دغسې خبرو کې د خپلو حقونو خبره کوي او په امریکا کې د پاکستان له پخواني سفیر حسین حقانی سره د سولې په ارتباط شخېدلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستیو غونډو کې د ښځو پر نه ګډون انتقاد کوي. د ښځو د یوې شبکې یوه غړې وایي چې په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون دوی ته اندېښنې پیدا کړي او ویره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معامله وشي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په روانه میاشت کې 2 د افغانستان د سولې په ارتباط غونډه وکړه چې د ښځو حضور پکې کمزوري وو او حتی په ځینو برخو کې ښځو برخه پکې نه لرله. صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړي، په عین وخت کې د ښځو د حقوقو یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې ښځو ته د ګډون حق نه دی ورکول شوی. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو شمېر هغه ادارو په حواله چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړېدونکو غونډو کې د ښځو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشري حقوقو د څارې او سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سو غونډو کې ښځو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه شوي چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې شوې وې او افغان ښځو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا دغه غونډو رسمیت نه درلود. د افغان ښځو د شبکې یوې غړي محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي په هغه کې د ښځو ګډون ډیر مهم دی. دا وایي ښځې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې د هرې زاویې څخه د سولې په اړه فکر وسي، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنگ کې برخه نه لري، چې هغه یوازې ښځې دي. سوله یوازې اوربند نه دی، په سوله کې د شاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هرې مسلې باید بحث وسي. نو یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې ښځو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالې شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوې غونډې ابتدایي وې او که چیرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل سي نور ښځې به په هغه کې خامخا ګډون کوي.
گفتگوهای چهار جانبه این صرف زمینه سازی میکرد که راه را باز کنه برای
دوای پسلور ارخیز غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینه پر برابرولو بحث شوی. په غونډه کې چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کیږي د ښځو ګډون حتمی دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړی چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یوه یا دوه ښځې ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشر سیما سمر وویل هغه وخت یوې سراسري سولې ته رسېدای شو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نسي. د 1994 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال ښځې مجبورې وې چې په څلورو دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې ونډې غوښتنه کوي. په هټسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، نو د ستونزو حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي شوی. حقانی وای پاکستانی پوز په دوامدار توګه ویلي چې غواړي د سولې خبري وشي، خو په عین حال کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشان د سولې خبرو تراولي. ملالی بشیر له حسین حقانی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پر پاچا خان پانتون د تیرې اونۍ د حملو معنا داده چې پاکستان ناسمه ادا کړې وه چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال ټول ترورستان له منځه وړي دي.
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپلو عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمېر ډلو کړی و، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوځ په وړاندې تهدید دی، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حملې کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي، داسې حملې به دوام کوي.
ډیری خلک په دې باور دي چې پاکستاني او افغان طالبان یو مقصد لري، او که پاکستان یوازې پاکستاني طالبان په نقشه کوي لکه تاسو چې وایست، د تروریزم مخه به څه ډول ونیول سي او د داسې پالیسۍ پایلې به څه وي؟
پاکستان له تیرو درو لسیزو راهیسې هغه جهادي ډلې جلا ګڼي چې دغه هیواد فکر کوي په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره او یا د هندوستان په وړاندې په جموں او کشمیر کې د خپلې پالیسۍ لپاره تر تنظیم او کنټرول لاندې ساتلی سي. د پاکستان دغه پالیسۍ ناکامه شوې ده. د پاکستان مشرتابه تر اوسه په بشپړه توګه د دې پالیسۍ د ناکامۍ په اړه ځان نه پوهاوي. هر څو کاله وروسته پلمې جوړوي. حتی اوس به موږ ډېر داسې څه واورو چې وایي دا تروریستان له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا به پاکستان له ټولو سره جګړه وکړي. خو له بده مرغه موږ سره له اوسه پوهیږو چې ډېرې داسې ډلسته چې په پاکستان کې په ښکاره توګه فعالیت کوي، د مثال په توګه لشکری طیبه چې مشر یې حفیظ سید دی او په پاکستان کې دننه ملي اتل ګڼل کیږي، دا پر دې سربیره چې دغه ډله په نړیواله کچه تروریستي ډله اعلان شوې ده. همدارز افغان طالبان له ډېرې مودې راهیسې یو لوی خطر دی او له بده مرغه د پاکستان پخوانی د پوځ مشر جنرال کیانی حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکه پانګه بلله. د سراج الدین او جلال الدین حقانی شبکه د پاکستان لپاره په هیڅ بل توګه نه وګټوره پرته د تروریزم په برخه کې. زه هیله لرم چې پاکستان به خپل پالیسی بدل کړي، خو تر اوسه زه سل فیصده بدلون نه وینم چې نړۍ غواړي.
پر باچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه سي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشره حکومت به خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
بټ پاکستان آرمی خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامدار توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسی، خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سیورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هېڅکله نه جسوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
د امریکا په هارتسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد له هلمند لیکي، هلمند ډیر لوی ولایت دی. د دې لپاره چې په دې ولایت کې امنیت تامین شي باید په دوو ولایتونو بدل شي. عبدالوارث صدوزی له کندهار له نیش ولسوالۍ لیکي، د کرکټ لوبه کله ده؟ د افغانستان او د آیرلند تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه پیل شوې ده. تر اوسه په 15 اوور دی. افغانستان 48 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. نورالاحد نوري د لغمان له علیندګار ولسوالۍ په لیکي، په نورستان کې ترافیکي پیښه په لغمان کې ټول خلک ځورولي دي او خپه کړي دي، او دی وایي چې دا پیښه د کانکور له ازموینې وروسته وشوه. په د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. د ازادي راډیو پر روان خپرونه کې وړاندې په دې اړه مفصل راپور خپرو. کمال الدین سپان له کندهار لیکي، پر بهرنیو اثارو راکړه ورکړه باید په افغانستان کې بند شي. عبدالوسیع ارمان له لوګر لیکي، رسنۍ باید د طالبانو خبرونه نشر نه کړي ځکه چې طالبان په دوو ډلو ویشل شوي، یوې یو څه وایي بلې بل څه. مسلم طاقت له کندهار لیکي، د سولې عالي شورا دا پریکړه پر ځای ده چې د قطر په غونډه کې رسمن ګډون نه دی کړی. معلم جان د لګرمسیر لیکي، له افغان لوبغاړو مننه کوم چې وبخښي. دی لیکي چې د افغان لوبغاړو نننۍ لوبه که ګټي که نه ګټي مهمه نه ده، خو راتلونکو لوبه یې له پاکستان سره دی، هغه لوبه باید خامخا وګټي. احسان الله بارک له هلمند لیکي، په هلمند کې ډیر ښوونځي تړل شوي دي، حکومت یې باید غم وکړي.
فضل الرحمن له نورستان لیکي له حکومت هیله کو چې د چهارشنبه د ورځې د پیښه په غندنه بسنه ونکړي او پر راتلونکي کې د خبريالانو امنیت ته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو کې 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته وړاندې مو د افغانستان او ایرلند تر 19 کلنو د لښ عمر کرکټ لوبغاړو د لوبي لجریانه خبرو چې دا لوبه چیرته رسیدلې ده. مخکې مو درته وویل چې د افغانستان یو لوبغاړی سوسیدلې تر اوسه 43 منډې لري، خو 8:30 دقیقې دي. لند خبرونه لمرزي احمد زید.
افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف غنی د ایس بي اس په دوسخر کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډه کې دا خبره له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د سولې علي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبيني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګوش پونوم د وی نړیوال مؤسسې لخوا پیلېږي. د نورستان مرکز پرون ته نږدې د یو موټر د یو وختو په پیښه کې شپږ زده کوونکو ساور کړی ده. نکتر لکه 200 کسان چې خای پناه غوښتونکي وي، اوله سنه ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوه پیښو کې د کښتۍ د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون ویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لېږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږ ایالتونو کې بیړنۍ حالات اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره 35 سانتي مترو ته ورسیږي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه د سولې موافقې سره سم عمل وکړي، واشنگټن به پر دغه هیواد لګیدلو بندیزو پر لری کولو خبر وکړي. په روسیه دغه بندیزونه تیر کال د اوکراین په شخړه کې د دغه هیواد د دخالت له کبله لګول شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان مرکز پرون سره نږدې د چتراس په سیمه کې په ترافیکی پیښه کې ووتنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پیښې شپږ قربانیان هغه څه کوون کړي چې د کانکور له آزموینې وروسته خپلو کورونو ته ستنېدل. روح‌الله انوري راپور لري.
د نورستان مرکز پارون سر نږدې د چتراس سیمه کې سینته د یو ډاټسن موټر غورځېدو لامل وو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي وایي یاد کسان له غربي نورستان څخه د کانکور آزموینې د پاره پارون ته تللي وو. له آزموینې ورکول وروسته بیرته خپل کورونو ته روانو چې د یاد پیښې سره مخ شول. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور آزموینه واخستل شوه چې یاد آزموینې د پاره له غربي نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ هم یو شمیر کسان راغلي وو. دغه کسان چې کله بیرته کورونو ته ستنېدل نو په چتراس کې موټر له سړک څخه غورځېدلې او په نتیجه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده.
د چتراس او د پارون په منځ کې دغه ساحه کې موټر د سړک نه انحراف کړی، سیمته ودرېدلې ده. د کانکور د امتحان لپاره راغلي شاګردان دي الینګار اوسېدونکي دي.
هغه وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې پروايي لامل رامنځته شوې ده.
تیم چې موږ دغه د تحقیقات لپاره ساحې ته نغو ویل چې دغه د موټروان د رفتاري دغه باید شوې ده.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق وایي که څه هم چې د پوخا په پرتله د پارون سرک خښوي، خو د ژمي په موسم کې د واورو ورېدو او د کنګل په وجه پر سرک د موټرو تګ ستونزمن شوه دی.
چترا ساحه د ګنګل پوسټه دیال کې یو څنګه باندې سرک ده مکر چې ګاډي داسې تاریخي نوال ته همدا څه خطا شو ورسول ته ودی د مرکز قانون د ټکم لار غوډه ده دا دته یخبن پروتوکول شو لینو ګاډي چې پیګ هغه بیا کنټرول ول نشي د لیوار
د سیمه اوسیدونکو وایي چې په پیخه کې وو کسان مړ او یو ټپی شوه دی.
ګاډه ته بشو چترا په سیمه کې ډرایور او شپږ سوارلۍ حق رسیدلې مال یو کس پکې زخمي دی او دا شوو کس هم له ډرایور له کونړ دی او دا سوارلۍ فکر کوم د هنګرار مختلفو ځایونو دي.
له نن څخه پوره 12 ورځې وړاندې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې هم لغره څخه د موټر خوېدو لامل شاوخوا پنځه ویشتنو ته مرګ ژوبله اوختی وه. د نورستان اوسیدونکي او چارواکي همیشه د سرکونو له خرابوالي او تنګوالي شکایت کوي. له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سرکونو د جوړولو لپاره یې کار وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان لوبغاړو تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه له آیرلند سره روانه ده. په ولسم اوور دی افغان لوبغاړو تر اوسه 15 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د لوبغاړو د سوځېدو له درکه افغانان ښه لوبي چې خو لوبه یې ورو ده ځکه چې په یوه اوور کې د افغانستان اوسط 3 رنز دی. وړاندې به بیا هم د دې لوبې په اړه معلومات درکړو. د سوریه پوزیسون چې سوریه عربستان ملاتړ کوي له دمشق سره غیر مستقیمی خبري رد کړي. دوی په سوریه کې د روسي د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله من ښکاري چې دغه خبري شای بل اونۍ پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
په داسل کې چې د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پایتر سیدو نشي نشکاري لا څرګنده نه ده چې د سولې خبري به د دوشمې پورز په جنیوا کې وسی کنه. ځکه یو لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبري لدې درکه حمله چلن سره مخامخ شوی چې په اپوزیسون کې د سوری د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ سته. روسي د جمی پورز د مسله رات کړ چې ګواکې دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و. د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغه ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنۍ فکر کاوه چې دغه ځوانان لا وبښانه سره ملګري سوي. دغه کورنۍ بیا د دغه ځوانانو په خاطر د اعتراض ژغ پورته کړ. خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ سوي. د سوریه ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره پناه کړل. په دې توګه یې زموږ د اثر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او 1 میلیون نور ټپیان سوي دي. د سوریه حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي. خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې شایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډیږي. ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبره وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه شته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره دې پای ته ورسول سي، بندیان دی آزاد سي او هغه اقدامات دی عملی سي چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبرا چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچي په توګه وټاکل سو وایي د روسي الوتکو لخوا دی د ملکیانو بمباري ودرول سي. د صبرا تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچانو عالی شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه شوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یغین برخه لري چې د سوریې په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام، البته د کرکټ د لوبي حال به هم درکړم. افغانانو تر اوسه پورې په 14.4 اوورونو کې 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د افغانستان له لوري کریم جنات 24 منډې کړې دي په 9.4 توپونو باندې او احسان الله 14 منډې جوړې کړې دي په 8.3 توپونو باندې. د افغانستان لوبه ښه روانه ده خو اوسط د یو اوور پر سر باندې تر اوسه پورې کم ده. ممکن وروسته افغان لوبغاړي دا لوبه تیز کړي. اوس هم د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د د انسان پر مغزو د ساینس پوهانو وروستۍ څېړنې ښیي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساینس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهانو د انسان پر مغزو په څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لس برابر زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده، او که انسان د خپلو مغزو له ټول ظرفیت کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپلو مغزو کې خوندي کولی شي. د آی ایل آی یا ایلی په نوم گاجت د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج ستاسو خلاصوي. له ایلی گاجت څخه په استفادې به پر خپله ژبه غږیږئ او نور به پر خپلو خبرو پوهولی شي. چې کله خبرې کوئ دا گاجت مو خبرې ژباړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجت حاضر دمه یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې ژباړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرکی سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکو ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکل په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې دی ژر به بازار ته راووسي. له بلې خوا ایچ ټی سي شرکت داسې عینکې وړاندې کړې چې له وایف سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سورل سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم، هله د روغ جوړوسی. د دې اونۍ تاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلا بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینې دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې لبي کاری څخه سرټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوي چې د جګړو پر مهال د ملک کې خلکو د خوندیتوب په اړه خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبريالانو ورستۍ بریدې غندلې دی. لده به وورو
نورستان اقوامه ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا ودیش څنګه نشاله کیږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنۍ جنګ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د دښمنانو لخوا ټول افغانان سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکیان ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو. او زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. خو خدام دې پیسې
محترمو څنګه چې د اجاو خافو وزیر محترم دا علما او غونډه بللی و، دا غونډه چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پیتوا ورمیږي چې او په حکومت خپل علما وغواړي ما هغه هلته خپل خبره دا کې دا بیا معنا خبرې دي. په دې سره که سرته رسېدلی دغه اته دېرش کاله را دې خواته به دا خبرې سرته رسېدلی وي او یا د خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلی نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپین ږیرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمیږي. السلام علیکم خادم مرزم د فراه ولایت، زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ومني. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل تر غټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دې پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دی. د پیغام د نشرېدو پیل. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په دېرکو کې توختا کې یو من کچالو لا پیدا کیږي. توختا وری ته وګورئ نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت کړی نه طالبان دې دې خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا وری دا ما وروي د اشرف غنی ته ورسی نه په دا شیندند یې پام نه دي. په ایرات راغله ونه دا شیندند سره تون دا نه توختا وری ته وګورئ ما فرمایش اشرف غنی ته ورسی. والسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوب زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه. موږ دا د شهیدینو مریدینو میاشت او روژه نه دا د پروسه کال ماښام موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي. او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی معاشونه اخلي، دا میدین ورسره ټچ دی او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له راجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام را ته نه درکوي او زموږ دا معاشونه موږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خش.
السلام علیکم. اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د جهلا د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې د زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې د زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله، زه بیل منده ولایت د نوید ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه د زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. والسلام. ده
احمد شاه خان یم وروره، د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې سره ډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور فراخسی او پلار فراخسی او هر چاپ فراخسی او مو وړ چې مرستون جوړ کې تاسو موږ لپاره مرکز یا په دلته مور ته ارځ کې بس یو مرستون ته جوړ کې د مایبینو ته مننه کوم سلامت وتی.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زمر پنځه منایا ده او دلته زمر په دغه کې مکتب نشته. په پنځه منایا کې د دغه نورانی نه مکتب نشته. د امکان مو به سرنوشت ګرځي او دغه مهرباني وکړي موږ ته مکتب را جوړ کړي. په زرهاو کورونه دي مکتب نشته. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم. زه یو تان خوونکی چې تخلص مې یوسف زای دی د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم. دوه څلوېښت کاله معلمي مې کړې ده. موږ په اته اتیا کال کې پیر آر ورکړو. دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا پنځم بس پنځم قدم راکړی شو. دی اته اتیا کال را دخوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی نه قدم راکړی شوی دی نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی نه بس راکړی شوی دی. درویشت تنه معلمین یو. دا د خوست ولایت کې پخواني سابقدار معلمین یو چې یو څلوېښت دوه څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله معلمین کړي ته نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کې ډېر خدمت کړی دی. مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي بستونه دې راکړی شي ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په دلس دولس څوارلس کالو کې هغه بستونه واخیستل هغه معاشونه واخیستل هغه هر څه واخیستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي مونږ ته بس نه راکوي مونږ ته معاش نه راکوي مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. اسلام احمد یم د کندهار ولایت سره په تماس کې مونږ وروره. زما دا خواهش دی د معارف ریاست ته وروره زموږ کشران دي وروره اوس نو دی وای خامخا بس لنکۍ رقم ټکر راوړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کې به نه راځي وروره. موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دي دا وروره په دا دوې میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته د کالو د میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه د چیچیانو خرڅ کړو یا وړه راوړو یا بل شی راوړو. دا مالي پریاسته زما دا خواهش دي وروره چې دا دغه کې خپله دی پر رساو ته وټه کې ټکران ورکوي مساکینو سره کوم مکوسي.
السلام علیکم. زه خلک دا د فراه ولایت د بلبلک ته ولسوالۍ نه ستاسو په تبتون کې ماشین کې خپل پیغام لیږدمه. موږ په بلبلک ولسوالۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي. زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه. کوچنیان ماشومان ښځې سپین ږیرې ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یارات مو ولیدي مریضان هغه وایي وایي دا د سم اثر دی پر سیټ باندې سم پاشي. ډاکترانو نتیجه د سم ورکړي یو دا قسم سم هم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سم پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په ازاد دی د تاریخ په بانه سم پاشه به نوم کې توان رسولی دی تر درخت یې رسولی دی انسانان ته رسولی دی. را دې چې تاسو خبریال واستوئ په دا ولسوالۍ کې د وتلرخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي دي اوس هڅه چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاقه په دغه ستړیا یو شیری اروپي پیدا چې هغه به تر مریضان نه تیریږي. دا موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي دا ټول زموږ ولسوالۍ ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سردار زمریم د ایلمان دا پیغام در تیژدم. ما دا اشرف غنی ته دا هیله ده چې دا امریکایان ته وایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي او زموږ کښتونه هېڅ وزن نه کوي هېڅ کښت نه کوي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نفتاج څخه یېږم. همداد نیمیږم چې چې حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره برسوي موږ سره دغه عملیات وکړي چې عدیم خان جنوري دی نو چې موږ سره نه کړي کومه خو کړي ازادي راډیو ته دا خواهش دی چې دا واکسینه هم خور شي.
زه خیرې د خوږیانو څخه ډاکټر صاحب اشرفونده دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې زیات شمېر ځوانان بې روزګاره شول. تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرنسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غني ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک په ممریکاټ باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره سره چیز در سره دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کن فلمونه را باسي. بارز ما او دا بل و ټلیفون ته راولېږي، وایي ته دغه نو غټ طالب نسته. بوی د لشکرګاه خاطې راشي هلته بیا وایي شپېته زره یا لک روپۍ دغونه راکه باغه جرای لکوم. نو که دا وطن پر دغه رقم یو بل د طالب په تور ګیریږي نو دا به باره د دې وطن څه حال یې. نو وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بالابولک د سیمې د شیوان د کلي څخه د پیژامات څخه په تماس کې یم. تاسو د ازادي ورادو ټولو ته کار کوم. زه سلامونه وایم. بعد سلام از مدد قوانین علی که در کابل در حکومت اجاقا پدر اصد که خواهش کروم در کور کشی هر کال وکی پخپل ورسوالی پاپل ولیت چه وکی باشی مسلمانات ایسی در این یه پریمان استاد در در که تذریه کاره با سلو کاره با در تک وقت بزرو که تبیشی خود بانک کاشی اخطور تا پایجی که در ملت پایجی که نه زه خواهش کروم که ملت پایجی کار وکی که باید دولت و ملت کار وکی نکی ملت و دولت کار وکی دواره به سلام کاره چیده سره مخال کون چه لغا بخدا پر وقت بانی لغا تبور مکامات فلیز ما اولنا ورخه ویسی دور تخداش پر وقت منو جای کون.
الو سلام علیکم. زدی نمرار ولی دی تورغر دی سر ساین خبر کون دی منگ دی تورغر دی سرکولی نپخیگی داخ دار پومی دی اشتبغانی تا ورسیگی.
سلام علیکم. مزیل زادر بخیگی نالی تنی وری ده په کابل کندهار او مینه په ځای په څیر چې ډیره خلاف ده له لسی سره او مصنع څخه کوو چې دا فاصله څه جوړ دی. سلام علیکم.
زه قدرت الله د هلمند څخه سره په تماس کیم. مرد رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش سهیل ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات یې ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې کومک او یا مدد ورته ووایي.
السلام علیکم وروره. زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي، نه یو ډاکتران سر په ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. زموږ د غورک ولسوالۍ کې ډېرې مریضۍ د کوچنیانو پراته دي وروره. واکسین راشي دا پنځه شپږ کاله مخکې راغلی وو بله یوه کور ته ورکې وه چې نه کې ور بس دغه رقم ژوند دي وروته. زموږ د غورک ولسوالۍ ته د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ ته یو لږ پاملرنه وکړي. واکسین ولالته تر خیر اخلي مګر واکسین وشی دلته را وړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم ورور ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خبرېږي بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاتې سوی په دې شرط چې کیفیت یې شوی او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوی. تاسو موږ ټول په دې پوسو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم د دې لپاره چې د دې ستونزې مخه ونیسو کله چې موږ د پیغام ثبتونکو د سکاته ځنګوري نو لطفاً یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نشي. په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نشي د خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ترسي شو د پوهیدو وړ وي حتماً خبريږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 00420 22 11 21 25. تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.